کې خارج ملکونو ته هغه ظرفیت چې د ناتو نه اخیستل کېږي په نحو منطقو کې یو قندار دی چې ډېره مهمه ده.
ولسمشر محمد اشرف غني د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن کندهار ولایت ته ولاړ. د ننګرهار ولایت سوداګرۍ او صنایعو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د امنیت په ښه کېدو سره سوداګرۍ او پانګونې ته زمینه برابره شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیر عالم ازادي راډیو ته وویل چې تیره ورځ په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی صنعتي نندارتون جوړ شو چې دغه صنعتي فعالیت د افغان سوداګرو د امنیت د خوندیتوب یوه ښه بیلګه ده. ښاغلی شیر عالم زیاته کړه چې د برېښنا نشتون په دغه ولایت کې صنعتي فابریکو ته زیان رسولی او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دغه ولایت د برېښنا ستونزې هوارې کړي. د کندوز ولایت باغلرونکو ته د ظرفیت د لوړولو په برخه کې د ژمنیو درملو او تاګبیري په برخه کې درې ورځنۍ زده کړې ورکول کیږي. په شمال ختیځون کې د کرنی او مالداری مسول محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت سلو باغلرونکو ته دغه زده کړې ورکول کیږي او دغه باغلرونکو به نور سلو کسان ته په دغه برخه کې یادې زده کړې ورکړي. د شغل ملاخیل په خبره کې چې باغونه له ناروغۍ څخه پاک شي په حاصلات کې به د پام وړ ډیروالی راشي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 15 شپته پوله، یو ایرو 3 افغانۍ او 50 پوله، یو پوند 90 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 15 پوله او زر پاکستانی کلر 1400 افغانۍ.
له سبون کاکر نه مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې د ښځو او د اساسي او بشري حقوقو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. خو اوس دوه روغتیايي راپورونه راخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره هڅې تیزې کړي، خو په امریکا کې بیا د زیکا د ویروس خپرېدو اندېښنې زیاتې کړې دي. د زیکا ویروس یو پیښه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې تایید شوې ده. له دې سره د ویروس د لا خپرېدو اندېښنې زیاتې شوې. د برازیل ولسمشر په خپل هیواد کې د دې ناروغۍ د خپرېدو په وړاندې د مقابلې لپاره بیړنۍ روغتیايي وضعیت اعلان کړی دی. نور تفصیل د اجمل ان په راپور کې. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي د زیکا وایروس لومړنۍ پیخه د تگزاس په ایالت کې تایید شوې. ویل کېږي چې په دې پیخه کې د زیکا وایروس د جنسي مقاربت له لارې سرایت کړی. د خبر د دې وایروس د خبرېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې. تر دې خبرې یو ورځ مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په مرکزی او جنوبی امریکا کې د دې وایروس له خبرېدو وروسته د دې ناروغۍ په وړاندې نړیوال اضطراري وضعیت اعلان کړ. د ملګرو ملتونو نړیوالې روغتیايي ادارې دا پریکړه د متخصصانو د یوې خپلواکې کمیټې د وړاندیز څخه وروسته وکړه. ویل کېږي چې په تېرو 4 میاشتو کې په برازیل کې د زیکا وایروس تر 4000 زیاتې پیښې ثبت شوې. د برازیل ولسمشر دیلما روزیف پرون د خپل هیواد د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې په دې هیواد کې اضطراري روغتیايي وضعیت اعلان کړ. نوموړی وویل د دې وایروس او د ناوړه اغیزو په وړاندې به په خپلو ټولو امکاناتو مبارزه وکړي. دلما روزیف وایي زما ټول حکومت به د بیړني روغتیايي وضعیت په وړاندې لاس په کار شي. دلته د پیسو د نشتوالي مسله مطرح نه ده. زه په پوره ډاډ کولی شم په دې برخه کې پر پارلمان حساب وکړم چې وکولی شو د زیکا د وایروس د خپرېدو په وړاندې مقابله وکړو او پر خلکو یې ناوړه اغېزې راکمې کړو. د زیکا په نوم دا وایروس چې د ماشو په وسیله انتقالیږي په برازیل کې زرګونه نوي زیږیدلي ماشومان له جسمي او عصبي ستونزو سره مخ کړي. دا وایروس نوي زیږیدلي ماشومان د مایکروسیفالي په نوم وضعیت سره مخ کوي چې پکې د ماشوم سر د نورمال وضعیت څخه کوچنی وي او مغز هم په سمه توګه انکشاف نه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وړاندوینه کوي چې په جنوبي امریکا کې به په راتلونکي کال کې له 3 تر 4 میلیونو کسان د زیکا په وایروس اخته شي.
په افغانستان کې د عامې روغتیا وزیر بیا وایي چې په افغانستان کې هر کال په تخمیني ډول شاوخوا 60 زره کسان د سرطان په رنځ اخته کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز دا خبره نن په کابل کې د سرطان پر ضد مبارزې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. هغه وویل د دې رنځ د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی، وقایه او پر وخت تشخیص ضروري دی. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر روغتونونو کې د سرطان د تشخیص او درملنې لپاره ابتدایي روغتیايي امکانات برابر شوي او هڅې کېږي چې د حکومت او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته دغه امکانات په مرکز او ولایتونو کې زیات شي. دا خبره د عام روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د سرطان پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړه. د وویل که د دې رنځ وقایې ته تدابیر ونیول شي او پر وخت یې تشخیص وشي، درملنه یې له امکان څخه لرې نه ده. د په افغانستان کې په دې رنځ د اختو په حکله وویل،
تخمینې کې پیش وزارت سرطانی افغانستان موجود است سالانه 20,000 نفر مبتلا به سرطان میشه.
کوم اټکل چې د عامه روغتیا له وزارت سره دی، هر کال 60,000 کسان په سرطان اخته کیږي، چې له دې جملې نه کابو 15,000 کسان د همدې رنځ مري. په دې کې مختلف سرطانونه شامل دي لکه د زړه، ځیګر، معده او داسې نور. موږ ژمن یو چې د دې رنځ د درملنې لپاره تدابیر پراخ او جدي کړو.
د عام روغتیا وزیر وویل اوس مهال د کابل ښار په جمهوریت او استقلال روغتونونو کې د دې رنځ د تشخیص او درملنې لپاره څانګې جوړې شوې او خصوصي روغتونونه هم مکلف دي چې ډېر ژر د سرطان د تشخیص او درملنې څانګې پرانیزي. د عام روغتیا وزارت وایي دغه رنځ د دیموګرافي او رادیوترافي روغتیایي سیستمونو لارې تداوي کیږي، چې دیموګرافي سیستم په هیواد کې تر یو ځایه فعال او رادیوترافي سیستم چې د وړانګو ورکولو سیستم دی تر اوسه فعال شوی نه دی. د عام روغتیا وزارت وایي د روغتیا له نړیوال سازمان څخه یې غوښتي چې د دغه سیستم په فعالولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د هیواد په روغتونونو کې د کافي روغتیایي امکاناتو، تجهیزاتو او متخصصینو د کموالي له امله هر کال په زرګونو خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. په عین وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت وایي چې هغه کسان چې د سرطان په ناروغۍ واخته دي، په وړیا توګه به ورته دا زمینه برابره کړي چې په هیواد کې دننه یا بهر درملنه وکړي. کارپوهان وایي په افغانستان کې مرګونې ناروغۍ مخ په زیاتېدو دي او حکومت ته پکار ده چې تدابیر ورته پراخ کړي. د دې کارپوهانو له ډلې ناصر کوهستاني آزادي راډیو ته وویل،
دولت مسولیت داره که د قسمت باید که
اکثر دولت مسولیت لري چې په دې برخه کې ډیره پانګونه وکړي. د افغانستان په مرکز کابل او ولایتونو کې باید د دې ناروغۍ د تشخیص او تداوی په خاطر مرکزونه جوړ شي، ځکه چې دا داسې ناروغي ده چې ورځ تر بلې پیښې ډیریږي. هغه درمل چې د دې ناروغۍ لپاره له بهره راوړل کیږي باید د دولت لخوا کنټرول شي. داسې مرکزونه هم باید وي چې ډاکټران وروزي تر څو ناروغانو ته سم درمل تجویز او ورکړي.
د عامې روغتیا وزارت د دې رنځ عمده لاملونه په خوړو کې بې احتیاطي، د مخدرو موادو کارول، بېوزلي، د اوبو لږ څښل، ورزش نه کول، ککړ چاپېریال او داسې نور په ګوته کوي. د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې افغانان هر کال کابو 300 میلیونه ډالر په بهرنیو هیوادونو کې په درملونو لګوي چې ډیری د داسې درملونو وس هم نه لري. خلک وایي که په هیواد کې روغتیایي خدمات معیاري شي، یو افغان به هم د درملنې لپاره بهر تک ته زړه ښه نه کړي.
ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. او اوس هم 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومانو د حقوقو د پراختیا د څنګ مشر عبدالله عابدی. عابد صاحب شرغلاس،
زم په خپلواک خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
عابد صاحب، که په مجموع کې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه معلومات راکړئ.
لکه څنګه چې تاسو به تر معلومه ده، افغان ماشومان د تیر او تاریخوالو او ناخوالو سره مخ دي. متاسفانه د تیر درې لسیزې جګړې چې په افغانستان کې روانه وو، د امدا اوس هم افغانستان په جګړه کې بوخت دي. متاسفانه ده اثرات ماشومانو باندې هم ډیره بد اغیزه کړې ده، چې د قاچاق او اختطاف نه نیولې تر جنسي تیری او تګدیګری، شاقه کارونه او جبري وادونه او نور شیان. دا هغه موارد چې ماشومان متاسفانه دغه موارد سره په افغانستان کې لاس او پنجه دغه کې. متاسفانه په افغانستان کې د جګړه چې همدا اوس هم روانه ده، ار کله افغان ماشومان ته مرګ ژوبل اړوي هم داسې ماشومان پکې ژوبل کیږي. هغه ارقام چې موږ ته لاسته راغلی ده د سرطان د میاشتې نه تر ختم د قوسه پورې تقریبا 15001 کسان په افغانستان کې ژوبل او مړه شوي دي. د جګړو کې چې تقریبا 3,479 کسان ژوبل شوي دي او 1,422 کسان یې هم مړه شوي، چې د دوی له منځ نه تقریبا 1,415 کسان ماشومان تشکیلوي. دا داسې حال کې ده چې افغانستان د ماشومانو د حقونو دا کنوانسیونه منلی دی په 1990 کال، ولې متاسفانه د افغان دولت تر اوسه پورې نسي کولای چې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په هکله ښه ګامونه پورته کړي. که څه هم موږ ځینې بدلونونه لیدلي د موقت ادارې نه را په دې خوا، تقریبا هغه وخت 1.5 میلیون ماشومان د ښوونځیو ته لاسرسی درلوده چې هغه هم اکثرا د الکان وو نه نجونې، ولې اوس دغه ارقام چې موږ لاسته راغلی ده د ښوونې او روزنې وزارت نه تقریبا 9,015,000 ماشومان لاسرسی لري خپل ښوونې او روزنې ته، چې د دوی له منځه تقریبا 30% نجونې تشکیلوي. ولې دغه نوي راپورونه چې خپره کیږي معلومه نه ده چې همدا 9 میلیون هم موثق دي که نه، ځکه چې ځینې خیالي ښوونځي او نور ارقام هم اورېدل کیږي چې دا ممکن مبالغه وي.
عبید صاحب، په وسلوالو فعالیتونو کې له افغان ماشومانو څخه څومره استفاده کیږي؟
کسان پخوا د افغانستان دولت په 1 جنوري 2011 کال یو تفاهمنامه هم لاسلیک کړې ده د نړیوالې ټولنې سره چې باید ماشومانو نه باید ګټه پورته نه سي په د جګړو کې، او تر ختم د 2011 کال پورې ځینې اقدامات هم سوي ده خوشبختانه. ولې متاسفانه بیا هم که چیرې وګورو د مالی پولیسو کې د ماشومانو نه استفاده کیږي، ځینې ارقام چې موجود دي او دا فشارونه وو دولت باندې چې تیر کال دولت مجبور شو د وزارت د عدلی چې باید یو قانون باید تصویب کړي، چې په هغه قانون کې تقریبا و ماده لري هلته مجازات تاکل سوي دار یو باندې چې هغه کسان چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کوي باید مجازات سي تر د شپږ میاشتو نه تر یو کال پورې. تقریبا په 2-3 میاشتو کې ټول تای مرایل سو د دوه مجلسین د شورای ملي او ولسی جرګه مشرانو جرګه پاس سو بیا ولسمشره مغه توشیح کړه اوس نافذه ده. ولی متاسفانه تر اوسه پورې هم لیدل کیږي چې د ماشومانو نه ناوړه ګټه پورته کیږي، هم په انتحاري عملیاتو کې هم د بل د سړک د غاړې ماین په ایښیدلو سره هم د ماشومانو نه کار اخیستل کیږي. ولی متاسفانه هم د اوس په مراکز اصلاح کې هغه ماشومان هم شته چې د جرایم امنیت داخلي او خارجي په تور نیول شوي دي او هلته ساتل کیږي.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
جوان
سری کسا پولیس وژل شوی دی
تکار او فلسطینه هدا کې تکار مریض راغی تکوان
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو مو د خپل مشر سره هیله راو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بحث
وکړو چې محکمې
لخوا آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. عبید صاحب، د افغان ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې مو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سده.
زموږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې باید همداشان چې د ماشومانو د حقوقو کنوانسیون په 1994 کال کې تصویب کړی دی، د هغه په اړوند مسؤلیت لري چې باید د ماشومانو حقوقونه باید خوندي وساتل شي او دغه میکانیزمونه باید جوړ کړي دولت چې دوی په ګټه تمام شي. ولی متاسفانه موږ او تاسو هر ورځ ګورو ماشومان په شاقب کارونو کې بوخت دي، تګدیګری کوي او نور کارونه کوي چې دا دوی د توان نه لوړ ده، او دولت مسؤلیت لري چې باید دا کار وکړي، ځکه چې په اوومه ماده د اساسي قانون کې عمل ته مسؤلیت د دولت معلومدار ده چې دولت د منشور ملل متحد اعلامیه جهاني د حقوق بشر د کنوانسیونونو نور شیان شي دا لاسلیک کړي ده مسؤلیت لري د پاروان. او بل دا چې یو بل شرط د کنوانسیون دا چې هر دولت چې هغه مني دوه کال وروسته باید یو مقدماتي راپور جوړ کړي او د کمیټې اختصاصي چې د کنوانسیون ده هغه ته باید وسپاري چې وضعیت د ماشومان او هغه یواد کې څنګه ده. ولی متاسفانه د افغانستان دولت تقریبا 15 کال وروسته په 1 جنوري او اکتوبر کې په 2010 کې وتوانی د یو راپور جوړ کړي د ماشومان د وضعیت په اړه او هغه کمیټې ته وسپارله کسام د هغه لخوا تقدیر سي و چې ځینې اقدامات کړي د دولت ځینې قوانین پاس کړي د ډیر بدلون راغلي د ابتدا د ایجاد اداري معاقب نو تر دغه وخته پوري ولی متاسفانه د دوی غوښتنه دا ده چې اول یو کود جامع د ماشومان لپاره باید جوړ سي چې خوشبختانه اوس کار مور باندې جریان لري او مساوده جوړ سوي ده او بل دا چې د میکانیزم حمایتي جوړ سي متاسفانه د سي اراده د سیاسي نه لري دولت دغه وخته پوري چې د خای اقدامات وکړي او د سي خای چې باید یو ځانګړي بودیجه دوی ته وټاکي او زموږ غوښتنه هم دا ده چې باید په عمومي بودیجه کې یو ځانګړي بودیجه ماشومان ته باید پام کې ونیول سي او د پارلمان نه باید تصویب سي چې د دوی وضعیت په خوانه لیک
قدر مناوریدونکو دا وز مرده دی اونې د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلی وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لام ملسه
نیما نړۍ د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
نیمه نړۍ درنو وريدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې جوړه خوشاله به وي زه مسودہ نیازی د دې ونې خبرونه پیلوم په دې خبرونه کې د واده پر مهال د نکاح خط پر اخیستو او په محکمه کې د سب په اهمیت غږیږو او دا چې د نکاح نامې نه لرل ښځه او خاوند له کومو ستونزو سره مخ کوي خو تر هر څه لومړی به له قسیم سولمل نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
د خوست سیمیز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پېښې زیاتې سوې دي د خوست د ښځو چارو رئیس ملالۍ ولی ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تېرې یوه میاشت کې دوی له ښځو سره د تاوتریخوالي نهه پېښې ثبت کړې دي میرمن ولی وایي چې په دغو پېښو کې طلاق غوښتل وهل ټکول او کم عمره ودونه شامل دي دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو دفتر ویلي و چې په پکتیا پکتیکا او خوست کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 9% زیات سوی دی د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې یو دیش کلنه ښځه د خپل بنزیل خوا په ډزو وژل سوې ده په دغه ولایت کې د پولیسو یوې سرچینې ویلي دي وژل سوې میرمن د پښتونکوټ ولسوالۍ د کاري سیمې د شونځي سرمالمه وه سرچینه زیاتوي چې له دې پېښې وروسته د وژونکي د کورنۍ ټول غړي له سیمې تښتېدلې خو پولیسو یې د موندلو هڅې پیل کړې دي د فاریاب ولایت د ښځو چارو رئیس شریف عظیمي ازادي راډیو ته وویل د یاد میرمنې بنزی چې غوښتل یې له خپل کور څخه 200,000 افغانۍ او یو اندازه ګڼه غلا کړې چې مېرې مخنیولې او بیا خبره د دې تر وژنې رسېدلې ده
قدرمنو اوریدونکو واده د مینې او اخلاقو پیوند دی چې د ښځې او نارینه ترمنځ تړل کیږي او دوی دواړو ته حق ورکوي چې په ګډه ژوند وکړي خو واده هم خپل یو لړ اصول او مقررات لري چې د جانبینو لخوا باید عملي شي مثلا ایجاب او قبول مهر د نکاح ثبتول او د تورته نورې مهمې خبرې چې باید په پام کې ونیول شي په افغانستان کې تر اوسه ډیر ودونه یا په شفاهي او یا د عرفي سند د لیکلو په اساس ترسره کیږي چې د واده قانوني عمر د واده شرایط مهر او داسې نورې مهمې خبرې په قانوني بڼه پکې نسب کیږي د ژوند په هر چاره کې کموک یو کار ترسره کوونو قانوني اړخ سنجوو او په دې کوښښ کوو چې کار مو د قانون مطابق وي خو په واده او د نکاح په برخه کې څوک دې خبرې ته پام نه کوي د نکاح په وخت کې په عرفي ډول یو سند جوړوي ورسته بیا کله چې میرمن له خاوند نه مهر وغواړي کوم ځای ته سفر کوي او یا کومه بله ستونزه ولري نو دا عرفي سند کوم اعتبار نه لري د میدان وردګو سیدونکو رحیم الله چې د خپل سیمې د نکاح په ګڼ مراسمو کې ګډون کړی وایي چې د دوی په سیمه کې د نکاح نامې اخیستل څه چې آن د عرفي سند رواج هم نشته خلک پر یو بل د اعتماد په اساس په شفاهي ډول نکاح تړي
خلق یو عمر مروج دولت وکیل دی نجلی او دی الک لخونه انتخابی او بیا دی اما سدنیکا مراحل تکیگی او ایجاب قبول کیگی او قدول کیگی او رسلغنه نکاح تو تر رسله دی اعتماد پاس اس باندې دا موضوع روانه دی نکاح زیاتره شپای صورت سره نکاح تر کیگی او اعتماد پولس یعنی خلق تر مابند موجود ده سند کو اخلی کاغذ په مخ باندې سند ورته لیکل کیږي او هغه سند بیا د سپینګیرو له خوا ورته امضا کیږي او که ګوته لګول غواړي ګوته ورته لګول کیږي هغه تر اوسه دا ډېر کم ده نه د پیښ شوي تر اوسه نشته داسې موضوع چې دوی سند واخلي زیاتره
د کابل اوسیدونکي شایما وایي کله چې د دې نکاح تړل کېده کوم رسمي سند موجود نه و او په شفاهي ډول یې د دې مهر ټاکلی و وروسته بیا کله چې دې د خپل مهر غوښتنه وکړه میړه یې نه ورکاوه دا وایي که نکاح خط ثبت وای نو له داسې ستونزو سره به نه مخ کېده
زما نکاح خط ملایانو د منطقې وکیلو کتیا څو کسه د لولو سرهګانو زما نکاح یې وتړل نکاح خط یې څه نو مقصد د نکاح یې وتړل ځکه خلاص دې ډېر زر مهر وتړل ځکه د پیسې ورکړې زګر مارو مثال غواړم که دا سړی سره ولې جنجال به ما وای د تاخ هیڅ شي نه سندر لري نه مثال کوم سړی شاهد لري نه ما باندې پچیش باندې جنجال کړم مثال اسناد نه لري به دا چې جنجال او باندې گرفتار سم و نه کا خط په وخت نه کا خطونه بو محکمه بو مثال قاضي بو اشون انځر د شونه بو وزت هر څه به کېد سبوس نه اسناد لرم نه مثال شاهد لرم نه هغه سړی ساکر د من کا ته لري د ملایانم کو وسغه شونه به خینه زبان به در زما د مدم را پیسې به خدي نکاح خط لرم اوس هیڅ شي نه سازو زما کوتا د کنه زی ویلې نسم دی باندې شاید هم نه لرم سند هم نه لرم زو او هیڅ شي نه لرم
د لوګر اوسیدونکي جميلې په وینا دوی خويندې واده دي خو دواړه نکاحنامې نه لري دا د خپل خويندو ترخ ژوند ته اشاره کوي وای د خويندو په در وکیلان هم مړ دي اوس هیڅ څوک نه لري چې د خويندو پوښتنه وکړي
نکاح خط خو ډیر کښې ده خو وخته خلکو نه پیدا او دما خویندې خو ملامت یم نه اعتمان یې په درولکیلان یې مړه دي او هغه خلک م چې وسورتو هسې دي مونږ هر څه پاتې دي ما هغه نه پخته نسته نه ګایګه نسته ولاسې دا دما خور وهلو خواړه خوړلي دي ان دا د مونږ د خور کوسې امانت ته له بېخه پرې راویستلې مونږ چا ته ارزودات کړی هسې دغې په دروکیل کوم یو دا سې مونږ دې تینوې ګټو دې نه سوال جواب کوو چې دا د مونږ خور تاسې په څه وهئ په څه وځای وهئ که په دروکیلو نکاح خط یې وای خو مونږ به لږ ورته پخته
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com د فاميلي محکمې رئیس رحیمه رضایی وایي د نکاح خط ثبتول یو اړینه خبره ده او د تاوتریخوالي په راټیټولو کې مهم رول لري او د ښځې او خاوند حقوق خوندي کوي
هغه څه چې واقعا د تاوتریخوالي کچه راټیټوي د نکاح خط او طلاق خط ثبتول دي هغه وخت بیا که یوه ښځه خپل مهر وغواړي هیڅ ډول درغلي پکې نشي کېدلی که نکاحنامې او طلاقنامې ثبت شي نو ډېرې اسانتیاوې رامنځته کوي دغه چا لپاره چې ادعا کوي او هم د قاضي لپاره چې پلټنې کوي د دوی حقوق نه ضایع کیږي موږ تل دا ټینګار کړی چې په اجباري ډول باید خلکو ته وپوهول شي چې خپلې نکاحنامې ثبت کړي او د نکاحنامې د سترې محکمې په څلور ګونو وثایقو کې جوړیږي او که د جانبینو په منځ کې جنجال وي هغوی ته بیا موږ نکاح خط جوړوو
رسمي نکاح خط هغه سند دی چې د افغانستان د سترې محکمې لخوا جوړ شوی او د محکمو لخوا د ښځې او میړه د نکاح د اثبات او د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره په رسمي بڼه ورکول کیږي په نکاحنامه کې د ښځې او میړه پوره پیژندګلوي د شاهدانو پیژندګلوي او د نکاح شرایط هم لیکل کیږي او په محکمه کې له ثبتولو وروسته مشروعیت پیدا کوي د افغانستان د سترې محکمې د دویم زون د وثایقو رئیس قاضي امان الله د نکاح خط ثبتولو د اهمیت په اړه وایي چې تر ټولو مهم اهمیت یې د مهر مسله ده چې کله یوه ښځه وغواړي په اسانۍ ترلاسه کولی شي
نکاح خطونه د اهمیت په باره کې باید ووایو چې مهمترین اهمیت یې دا ده چې مالي موضوع چې په نکاح خط کې درجېږي چې شرعي مهر ده هغه تثبیتېږي هغه په نکاح خطو کې رسېږي بالاخره آینده خدای نه خواسته فرقت یا جدایي د ښځې او خاوند منځ کې په عنوان چې وي راځي دوی کولی شي دا ښځې چې خپل د مهر ډیر آسان صورت سره د دې نکاح خط وړاندې کولو عدلي محاکمو ته د دعوه محاکمو ته ولغه مهر په صحیح صورت سره لاسته راوړي. آئنده اولادونه چې دلته رسیږي په نکاح خط کې دې ته نه مجبور کیږي چې آئنده د نسب د انکار سره دوی مواجه شي. په هغه نکاح خط کې تثبیت ته د دوی خپل د اقرار په اساس او قاضي صاحبانو تر لاندې امضا کړی ده، بنان هغه اولادونه تثبیت دي چې دغه اولادونه دي. بله مسله دا ده چې شرعي نکاحتونه د استناد په وخت کې د دواړو طرفینو تصدیق ته ضرورت نه لري. یو کس چې هم کله چې دعوه پې ځای اقامه کیږي، دغه یو کس هم چې وویل چې دغه زما مهر دغه نه مهر دی په دې تاریخ کې مو نکاح کړی یا دونه اولادونه دي، دې ته ضرورت نشته چې بیا دا بل نه هم سوال وشي. دغه نکاح خط وړاندې کوي، نشته یو شرعي سند، محکمه دغه په اساس استناد کوي او دغه یو طرف خبره هم مني.
قاضی امان الله همدارنګه زیاتوي اوس خلک ډیر لیواله دي چې نکاح خط ترلاسه کړي او له واده نه وروسته هم ښځه او خاوند هر وخت چې وغواړي نکاح نامه ترلاسه کولای شي.
اندازه د نکاح خطو تقریبا د ورځې موږ عادي خل 15 تر 30 خطه نکاح خطونه موږ د محکمې نه صادریږي. دا موږ ته یو خوشبینی راکوي چې خلک ډیر اوس لیواله دي چې خپل اسنادونه شرعي واخلي او محکمه ته راشي. موږ اوس تقریبا یو جالبه خبره دلته ده چې کله کله نوي کلن سړی هم راغلی خپل خسر موږ نکاح خط ورته ورکړی ده. په دې معنی ده چې موږ د سترې محکمې د تصویباتو په اساس دا موږ حق لرو او دا مراجعه نامه لري چې موږ نه فقط نکاح خط وغواړي، دا کتابچه د نکاح خط یوازې په دې پورې مختص نه ده چې په مجلس د نکاح کې باید ثبت شي یا هلته ولیکل شي. ورته وروسته دا هم کوی چې یو څوک نکاح وکړي، لس ورځې وروسته راشي، لس کاله وروسته موږ نکاح خط ورته ورکوو. انشاءالله په دې مسله کې هیڅ مانعیت قانوني موږ نه لرو.
خو دا چې د نکاح نامې ثبتول میرمنو ته څه ګټه لري او دوی ولې رسمي نکاح نامه واخلي، محکمې ته له راغلو مراجعینو نه به واورو.
نوم پروین است.
زما نوم پروین ده. کله مې چې نکاح وکړه نکاح خط مې ثبت کړ، ځکه چې کوم وخت کوم جنجال پیدا شي نو د نکاح خط ثبتول اړین دي. ما تر اوسه د خپل مهر غوښتنه نه ده کړې. خدا چې نکاح خط مې په رسمي ډول ثبت دی خوشاله یم. که رسمي نه وي هیڅ ډول اعتبار نه لري.
اعتبار نه لري.
اسم محمد علی سلطان.
زمان محمد علی سلطان دی. دلته محکمې ته راغلم چې د زوی لپاره مې نکاح خط ترلاسه کړم. زوی مې خپل مېرمن بهر طبيعي، نو ځکه د نکاح نامې ثبتول اړین دي. خو با په محکمو کې لا مراجعینو سره ښه رویه نه کېده، خو اوس مامورین ډېر ښه چلند کوي. په 2 ساعته کې زمون کار خلاص کړ، موږ ډېر ترې خوشاله یو.
ما بسیار خوش هستم از پیش از
که ښځه او نارینه نکاح په قانوني ډول ترسره کړي، دا به څومره د دواړو په ګټه وي او د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده؟ د دینی او اسلامي چارو کارپو عبدالرؤف هیروی په دې اړه وایي.
بلندترین آیت به نام آیت مدائنه است که
په قرآن کریم کې تر ټولو لوړ آیت د مدائنه په نوم ده چې پکې ویل شوی دی تاسو ولیکئ. نو د نکاح لیکل هغه ځای پیلېږي کله چې ښځه او نارینه نکاح تړي. د واده ارکان چې ایجاب او قبول دی په نکاح نامه کې باید ولیکل شي او ثبت شي. د نکاح نامې ثبتول ډېرې ستونزې حلوي، ځکه چې په نکاح نامه کې ټول جزئیات ثبتېږي او همدارنګه د مهر اندازه چې نارینه مکلف دی دا اندازه پیسې خپلې مېرمنې ته ورکړي.
مرد مکلفیت داره که باید این مقدار زو بپردازه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم د سترې محکمې په همکارۍ د نکاح خط یا د زوجیت د وثیقې د ثبتونې یو نوی پروګرام پیل کړ. د نکاح خط د ثبتولو پروګرام د شنبې په ورځ د ښځو چارو وزارت او سترې محکمې او یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ پیل شو. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویه لاس پارم. ښې چارې.